په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتني بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ وایي که په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه پای ته ونه رسیږي، افغانان به له ناوړه پایلو او راتلونکي سره مخامخ شي. د استرالیا ورځپاڼې مندریان د راپور له مخې میرمن وانګ ټینګار کړی چې افغان میرمنې به له یاده ونه باسي. طالبانو چې حکومت پرون 19 میاشتنی شو د واکمنۍ له همغو لومړیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. د دوی حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبان وایي د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو په موقت ډول یې د دوی د تعلیم چارې ځنډولې دي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه د واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د دزو په تبادله کې وژل شوی دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و. خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پاوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړي دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسیې جنگي جټ الوتکو د تور سمندرګي د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران له خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلیزو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه له خپل روسي سیال سرګی شویغ سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د خبرو چې په 15 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلی کړی، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوي او آستن هم په واشنگټن کې خبرلاندې وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یوه بیلګه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي چې له آستن سره په ګډ خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل و، خو نه ده څرګنده چې آیا د روسیې جټ الوتکې د ام کیو 9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو آستن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالتونو لخوا دغه لمسوونکې پیښه ځکه رامنځته شوې چې واشنگټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره د نوي اقداماتو وړاندیز کړی دی. په دغو اقداماتو کې د هغو نجونو او ښځو د پیژندلو او مجازاتو لپاره د څارونکو کمرو د استفادې یادونه شوې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د مظاهرو پر مهال دغه قانون نه عملي کوي. په ایران کې د اجباري حجاب قانون او د نظام یو شمیر نورې تګلارې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې چې یوې پیغلې مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړله پراخو مخالفتونو او اعتراضونو سره مخامخ شوي دي. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د 50 اوره لوبلړۍ دوهمه لوبه د درش پته منډو په توپیر بنګلادیش ته وبایلله. دغه لوبه کې د بنګلاديش لوبډله افغان لوبغاړو ته د 202 منډو هدف ټاکلی و، خو د افغانستان ټول لوبغاړي په شپږتل ویختم اور کې وسوځیدل او یوازې 188 منډې وکړې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي ودا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولیدې، خبرونه ډیره برخه دوه نیوز خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي که د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سم دستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتني بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي، د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي، او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هیواد د راتلونکي لپاره ناوړې پایلې ولري. سیف د چلډرن ویلي، له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له 3 میلیونه زیاتې هغه نجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې، د زده کړې له حق څخه محرومې شوي دي. سیف د چلډرن دغه بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه کوي، او وایي کله چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول نجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. شپاړس کلنه عایشه چې د سیف د چلډرن په مرسته د افغانستان په مرکزي برخه کې په یوه کورني ښوونځي کې تر شپږم ټولګي زده کړې بشپړې کړې، د زده کړو دوام ته ناهیلی ده. دا وایي، زموږ لپاره تر شپږم ټولګي پورته زده کړې هېڅ هم نه دي. موږ غواړو لوړې زده کړې وکړو، ځکه په دغو زده کړو نه کار پیدا کولی شو او نه هم پرې پوهنتوني زده کړې کولی شو. عایشه وایي، هیله یې دا ده چې ټولې نجونې هم د ښوونځي او هم پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن اجرایوي رئیس اولیور فرانچی وویل، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي، خو بیا هم نجونې د ښې راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي او پوهیږي چې د بریا تر ټولو ښه لار ښوونځي ته تګ دی. که د دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي، په کم عمر ودونو تاوتریخوالي او نورو له د تاوتریخوالي له ناوړو ډولونو سره به مخامخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، او نه یې هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ښودلي چې آیا ټولې نجونې به پرېږدي چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي، او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امر رسانی پورې دی، خو د امر رسانی خبره تر اوسه اتلس میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ هم نه دی بدل شوی. بیا هم پام دې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د نجونو د تعلیم یوه فعاله عایشه خورم وایي، نړیوال د افغان نجونو د تعلیم بندېدو ته د یوه بیړني ناورین په توګه وګوري. د نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د آسیا پاسیفیک څانګې خپرې کړې دي. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه د ټولو افغانانو پر راتلونکي ناوړ اغېز کوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغان نجونو د تعلیم فعاله عائشه خورم وایي، دا مهال میلیونونه نجونې په افغانستان کې له خپل لومړني حق یا زده کړو څخه بې برخې دي. نوموړي چې 2019 کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي پاتې سوي، پر نړیوالې ټولنې رغ وکړ چې له زده کړو د نجونو محرومېدو ته د بیړني ناورین په توګه وګوري او چلند یې ورسره وکړي. په دې تړاو د عائشه خورم ویډیویي پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څنګه پرون چهار شنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی دی. د پیغام په یو برخه کې راغلی،
نن میلیونونه ځوان نجونې په افغانستان کې له خپل ډیر لومړني حق نه بې برخې دي. دا زده کړو ته د لاسرسي حق ده. په هر حال د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په دې اثر کې هیڅ پلمه نشته چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره شوې بې عدالتۍ ته رسیدګي ونه شي. زه پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې سره یو موټی او په نوښتي لارو پانګونه وکړي چې ځوانو ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه د تعلیم ناورین بیړنی دی.
عائشه خورم د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي، دی په خپل نوښت سره یو شمیر افغان نجونو ته د تعلیم د دوام زمینه برابره کړې ده. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې پرون د مارچ 15 د طالبانو د سرپرست حکومت 19 میاشتې پوره سوې، خو لا هم د نجونو د منځنۍ او لیسې ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو څرک نه تر سترګو کیږي. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. که څه هم ځینو طالب چارواکو ویل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې پرانستل سي، خو شاوخوا اونۍ وسوه چې سړو سیمو کې تعلیمي کال یوازې د هلکانو لپاره پیل شوی دی. تیر د وړاندې د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې چې له طالبانو د دوی حقونه وغواړي، خو په ظاهره نړیوالو ادارو هم له اندېښنو څرګندولو پرته نور خاص څه نه دي کړي. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیرانو د سفر بندیزونه ولګول او وروسته بریتانیا هم د ورته بندیز خبر ورکړ. په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د افغان ښځو او نجونو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د نوموړي دغه څرګندونې د استرالیا یوې آنلاین ورځپاڼې مندارین راخیستې دي. میرمن وانګ ویلي که چیرې د ښځو د حقونو په برخه کې سته بندیزونه له منځه ولاړ نه سي، په راتلونکي کې به یې د ناوړه عواقبو اغېز هر افغان حس کړي. طالبان که څه هم د نړیوالو هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې د نجونو او ښځو وضعیت ته یې څرګندوي، خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې د طالبانو دا دریځ پر واقعیتونو سترګې پټول بولي. یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روزا اوتنبایوه وویل، لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان د نړۍ په سطح د ښځو لپاره د یوه ځپونکي هیواد په توګه پاتې دی. میرمن اوتنبایوه ویلي دوی د دغو ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره دیالوګ او خبرې د حل لاره بولي، او په خبره د یوناما د ماموریت د دوام یو هدف د همدغو ستونزو هواری دی.
facebook.com/azadiradio د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو انیسار د افغانستان په پنځو غونډو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو د حل لپاره د سباندې شپږ سوه میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې ویاند وایي افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او میلیونونه کسان پکې مرستو ته اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان په پنځو غونډوي هیوادونو کې د څه باندې 5 میلیونه او 2 لک افغانانو د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه کمشنری ویاندې شبیا منتو په جنوا کې یو غونډه ته ویل دا چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی، اوسیدونکو د نړیوال ټولنې د ډیر ملاتړ غوښتنه کوي.
The regional refugee response plan for the Afghanistan
افغانستان ته د رسیدو په سیمهیز پلان کې د 2023 کال لپاره د 614 میلیونه ډالرو غوښتنه شوې ده. دا د دې لپاره چې په گاونډي هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې افغانان تر پوښښ لاندې راولي. دغه پناه غوښتونکو کې ډیر هغه له لسیزو راهیسې گاونډي هیوادونو کې اوسیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری پر راپور کې راغلی چې د افغانستان 15 گاونډي هیوادونه دا مهال د 8.2 میلیونه افغان کډوالو قربان دي. یوازې څه باندې 2 میلیونه کسان دې ډله کې قانوني اسناد لري چې ډیر هغه په ایران او پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو په خبره د افغانستان په 15 گاونډي او پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې د افغان کډوالو 70% برخه خزي او ماشومان دي. په دغو کډوالو کې تر ډیره د هغو ستونزې د اندېښنې وړ ښودل شوي چې د پخواني جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. ملګرو ملتونو تیر 2022 کال کې هم د افغانستان په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته د 623 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه، خو په خبره یې یوازې 25% دغه پیسې یې ترلاسه کړې. افغان کډوالو ته د مرستې په پار نوې غوښتنه داسې مهال کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان متحده عربي امارات د نږدې 2200 افغانانو په توقیف تورن کړی دی. دغه سازمان ویلي د هغه شمېر افغانان دي چې نورو هیوادونو کې د میشتېدو شرطونه نه دي پوره کړي او له تیرو 15 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. د هغه افغانان دي چې د طالبانو په بیا راتګ سره په پوځي الوتکو کې له کابل متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شول، خو اوس بې برخلیکه پراته دي. د 2021 کال د اګست په وروستیو دو اونیو او له هغې را وروسته موده کې شاوخوا 144,000 افغانان له کابله وایستل شول چې یوه ډېره برخه یې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای شول. پر دې سربیره زرګونه نور هغه افغانان چې له نړیوالو پوځي او ملکي ماموریتونو سره یې کار کړی و یا افغانستان کې بند پاته دي او یا هم گاونډ او د سیمې په هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ظاهره د هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو کې د میشتېدو چارې بې پایلې شوي یا یې هم تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وی نر او خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم مازان سره راوستی دی دغه پیسې ما ته راکړې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنګي اوسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل وړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانک داري نظام د افغان ملي بانک لپرانستلو سره سم په 1212 هجری لمریز کال کې په کار پایل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانک داري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودي وروسته اعلان وشو چې د ونې به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکو ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسناوی چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک ساتلې، خو کله چې طالبان وخت ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړې موږ د ویل شي ویدي شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره متللی موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې بیرو با چیل مچیل وی نه روخزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو او بل زمي شته ورتللې زم ما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زم ما سره ماشوم دې په کور کې نه لرم مازان سره راوستی دی دغه پیسې ما ته راکړې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیرو بار چل مچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدا راغلی دی که دغه اخلی هغه دی که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې بیا هم چې صرفه ته وړي دي 500 افغانۍ موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد اورځي ماشين ته ناشته خیاطي وي ګندل وکي له سخت طریقونه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي او اوس خود خزل لپاره به خې زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاس ته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخستلای. خلکو دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیرې کړې، مریضیان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینې نشم راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندې د لو سوداګرۍ مېرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې مېرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې مېرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوي ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه، چې دا ووځي بیا هلته نوبت به منو ورته بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولای چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته، او کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي، او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یوغو موږ ته پیسې را لیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی، ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې. خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه، ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو، ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نه شي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت زنه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نه محرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسیږي هغه نوبت درنسي. کوم پیسې چې د هلته ښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې، ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې
راځي مخکې له دینه خپل معاش واخلي د بانک حواله بنسي تیغه نوبات رسیږي او کنه بیا نوم پلس کې نو دې تغه کوي تر څوره خپل معاش واخلي او نور عادي خلکو سرمایې چې کوم پیسې چې دیغو رئیسل ډیر سخت سوي دي خلک نس کولای په سنتیا سره خپل پیسې تر لاسه کی نو اوس خلک بهتر داګنی چې خپل کوم پیسې تلري هغه په کور کې وساتي یم خپل سرمایه په کار ولګوي
په دې کار سره بانکونو څومره خپل اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر به باور وسو ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیر سوي د خپل پیسې نسی رئیستای سامي او بل د سي هغه د بانکوم کارکون کې چې دی له مراجعین سره سم چلند نه کوي او که خزینه وي او هغه کوم نارینه ته ورزي نو د دوی زره نه قرار وي چې د مخ پیسې په بانک پاتې نسی او هغه چې دی وایستي تاسو له 200 نه ډیر حق نه لري چې پیسې در سره واخلي او هغه عادي کوم مامور ک وی یا مستاد وی دغه وزراته زره په ماش وی هغه په وزراته زره روپی باندې مجبور دوه هفته سرګردانه وکړي ترڅو چې هغه تنوبات ورسیږي او خپل ماش تر لاسه کی بیا وې سنوبات را ورسید او کوونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې لته بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت پرته لري هغه ورته ورسید
کې د لوس خامخ کې خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې په امریکا کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکاري لکليوالو خدو سره وو راتوي د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي
په خوا کې خزي خپره دي نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې او اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله او به ساتله دا ډول باندې پیسې زرمکېدلې هغه وخت کې پیسې کم وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زرمکولو نوبت راتله او کل لک شانته پیسې کوم کورو کې زرمکېدل دغه سپ دغه ډول باندې په دغه سي اننوي ډول یک د مشرانو څخه چې دغه سي پاتې او د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لک شانته به زرمشوه هغه بد په دغه ډول باندې زرمکېدل
اغلی نیازی بیا چې پیسې لګرا پیدا شوي خځو په څومره خوړی ګټلې
چې پیسې یو څه ډېر شولې او خزي خپل په کاروبار شولې خپل د ګټې وټې سولې په دې سر خلاص او چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅولې کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅولې ځان ته به پیسې زیرم کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګه مګه دی خو خو به سره برابر کړلې زیرم به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع وسو صنایع کارونه شروع وسو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چغې تخپل پیسې د ځکارنه لره مور باندې هرڅه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدل او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور دلور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی یعنی سره زر به رانی ولا چې پیسې می بي ځای لرن شي په طلاب باندې طلاب پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابل سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار د پاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسې چې وسخونو زکولای سم زما درې خپل لورګان می دي دوه می ګورګان دي دوه می د یور ګورګان دي دوه می د اندرور لورګانی دي دا ټول تکزه ټکور رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کېږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډېری پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومې. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کاسته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پس